سلور بجې شوې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مخته وړي. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په اسلام آباد کې هیله څرګنده کړه چې د خبرو له لارې به جګړې په افغانستان کې ختم شي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو ملاتړ کوي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
عبدالله وای افغانستان ترورستانو ته پناه نه ورکوي. په دایکندي کې د ماین چاودنې 14 ملکیان وژلي. نن هم د درېمې ورځې په مخه د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي افغانستان هیچا ته د ترورزم په هدف له خپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په وینا کې دا خبره وکړه.
مونږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
عبدالله چې پرون پاکستان ته لاړ، نن او سبا هم د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر دا څرګندونې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر 6000 زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي 200 وسلوال په افغانستان کې فعال دي. د دایکندي د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنې کې 14 تنه ملکیان وژل شوي دي. د دایکندي د والی وایي نصر الله غوري ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار هغه وخت وسو چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه و خزه 15 ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د والی ویانوی په پیښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې د ملي اردو یو ویاندوی په هوایي حملو کې د دولت 13 مخالف وسله ولوژل شوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویان جګړن اقا محمد صافي ازادي راډیو ته وویل ځینو وسله ول غوښتل تیر شپه په ګیزاب او خاص اورزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا 3 نفر تلفات واوختل. 3 نفر کې 14 نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. 5 نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وی وسلولو خپل یو مړی له ځان سره وړی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکېچ د اوري لپاره په منځګړي توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوبسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وویل د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکېچ د حل لپاره له خپلې وسې سره د همکاري ژمنه ورسره وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ وو په ویلنیوس کې خبرلانو ته وویل د ولسمشري تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي موږ لوکاشینکو د مشهور رهبر په توګه نشو منلی.
که څه هم لوکاشینکو ځان د اګست د 9 د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي خو د اپوزیسیون غړي وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوی او اصلي ګټونکی تسیخانوفسکایا ده. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر وسلوله شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. د ازربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان پوځ پر داش کې سن سیمه د توپونو ډزې کړي خو ازربایجان دا تورونه ناسم بللی دي. بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت وایي وسلهوله جګړه په شدت سره روانه ده. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د پولند چارواکو د تاجکستان 15 وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش ترورستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وایستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د ترورستي اعمالو لپاره ګمارل. راډیو پولند پرون راپور ورکړ چې د تاجکستان د دغو وګړو له ډلې څلوري په مې میاشت کې نیول سوي وو او 15 چې په دسمبر میاشت کې له پولند تښتېدلی وو چې وروسته د ترورزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول سو. د پولند دیوی امنیتي ادارې په وینا دغه پنځم کس سوریې ته سفر کوه، د غوښتلې چې د داعش له تروریستي ډلې سره ملګری او په القده پورې له یوه تړلي تروریستي سازمان سره نږدې تماسونه ټینګ کړي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کاپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو په ترمنځ مسابقه کیږي. دواړه ټیمونه به د ماښام 6:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم شامل دي. په پرونی مسابقه کې چې د رویل چیلنجرز بنگلور او ممبئی انډیان ترمنځ وه، مسابقه چې په شلم اور کې مساوي سوه سوپر اور ته ووتله، خو وروسته په اضافي اور کې رویال چیلنجرز ټیم وتوانید چې مسابقه وګټي.
د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره کوي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغان سوله کې د مرستې ډاډ ورکوي. د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون وایي
پاکستان بالاخره وجه موضوع ته مجبور شو چې طالبان د مذاکرات میز سره داخل کړي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګري ملتونه اندېښنه څرګندوي چې د پولیو پېښې به سږ کال په افغانستان کې دوه برابره شي. دوی ګوزند وهلې انجلۍ مور وای
په دې باندې بنا شو کنه، بس مخکې چا خبره لاندو نه پوهېدو، پوهې نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
شزانی منړی پروګرام هم لرو، په کې دا موضوع څېړل شوی چې په شونځو کې لنجونو سره څنګه چلند پکار دی.
زه ډیر هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
تمه چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس نن په اسلام آباد کې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد له لوی درسیز جنرال باجوه سره وګوري. وړاندې هڅه کوو چې له اسلام آباد سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او هلته له خپل خبریاله واورو چې د دې لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. خو تر دې خبرو مخکې عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې وویل چې په قطر کې د سولې له خبرو سره دا هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. پاکستان ته نن د عبدالله د رسمي سفر دوهمه ده. د نن په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، او اوس د دې وخت را رسېدلی چې د شعارونو او د توتی د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیزي. په دې غونډه کې چې له عبدالله عبدالله خبرې کولې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ. فیروزه عزیزی له کابله راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري، او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپل خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده، او په ډاولی هغه د توتیه تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستي غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپلو ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یوه نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي، او په دې باید پوه سي چې په افغانستان او یا هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به یې په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلي قریشي په تیر کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست ته په اشاره وویل، د دغو واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، بلکې هغه وننګو او تکرار یې نکړو. ښاغلی قریشی په افغانستان کې د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ او تر خوا یې په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې او له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو هم ټینګار وکړ.
په تاوتریخوالي کې کمی سولې ته لاره واروي او دا د سولې لپاره مهم او لازم شرط ګڼل کیږي. زه نن په ډاډ سره ویلی شم او ډاکټر عبدالله هم راسره پنو شریکه کړه چې اکثریت افغانان هم د سولې په اړه ورته نظر لري.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت تل پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړی، خو پاکستان بیا ترې انکار کړی دی.
له فیروزی عزیزی په مننې پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر تعقیبوو. د دې سفر د اجنډا په اړه به په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان نه واور.
کم پروګرام چې موږ لیدلی دی د هغه د دویم ورځې سفر چې دا وخت هغه سفر دویم ورځ ده، نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د غونډه ده لکه شیبه وروسته، او هم نن د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوا سره هم دغه پروګرام تر مخه نن ناست شته چې اول یو په یو ملاقات کوي او بیا د پلاوی به هم بیا وروسته ګډون کوي.
سبا عبدالله عبدالله له کومو چارواکو سره ګوري؟
د ډاکټر عبدالله سبا ملاقات د پاکستان مشر سره، ډاکټر عارف علوی سره دی. بیا په اسلام آباد کې د دینی عالمانو سره هم سبا دغه ملاقات دی، او دلته خارجي چې کوم جرنالستان دي د هغې یو ګروپ سره هم لیدنه ده، او د هغې او بیا دلته یو د پاکستان افغانستان یو ګروپ دی د ټریک ټو چې کوم دغې حکومتي د علاقې دي د هغې غړو سره هم لیدل دی. بیا سبا د ماښام شاوخوا کې به د اسلام آباد نه د دې سفر هغه مکمل کیږي او بیا به واپس کابل ته ځي.
طاهر خان، په تر اوسه پورې چې کومې لیدنې کتنې د عبدالله عبدالله له پاکستاني چارواکو سره شوې دي، د پاکستان لوري تر اوسه پورې څه ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان په سوله کې به څه مرسته کوي؟
ځینې شیان خو داسې ډېر واضح نه دي اوس پوره، چونکې نن هم ملاقاتونه نن دي وزیر اعظم سره د پاکستان د فوج مشر سره. د دغې جزئیات به وروسته کېدی شي څه نه شریک ریشی میڈیا سرا یا او گورو چی شریکی گری شریکی گی کم دن خبر کی تاسو اشاره کرے ان لکھ خدا کے انتظار کول غواړي. لیکن زری جنن دا سفر مهمه ورځ ده. 13 ورځ فقط د پاکستان د بهرنی چار وزیر سره ملاقات شو، هغه د سیمبولیک غونډه ملاقات او بیا د شپې 13 شپه ډوډۍ ودا د کمی سمې د سپیکر لخوا رئیس لخوا نو بیا نن سنا مجلس چې کوم مشر دی هغه سره مو ان هغه ما سره سیمبولیک ملاقاتونه، لیکن مهم ملاقاتونه نن دي. خو هغه ته صبر کول غواړي چې آیا د ډاکټر عبدالله په ذهن کې د پاکستان د خصوصي شان دي، د افغان ولس د افغان شرانو د پاکستان د جګن توقعات دي، دوی دا آیا هغه ته جواب ویل کیږي او کسر نه.
د مشال رادیو له خبريال طاهر خان نه مننه. تر اوسه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، هغه په افغان سولې کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د سولې خبرې په قطر کې روانې دي، نو پاکستان څه مرسته پکې کولای شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو لکه تونکي او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه واور.
د بینالمللي قواو د راتګ سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي، د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه، او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینالمللي جمعیت او شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی، بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په اخرو دوه کالو کې د جهانیانو په فشار او په الزولو سره بلاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي، ځکه پاکستان هم دا نری وي او بینالمللي جمعیت هم دا تاییدوي چې پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور شو چې طالبان د مذاکراتو میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کوم خبري روانې دي، دا د پاکستان په مرسته باندې مخته تللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای، نو ولې قطر انتخاب وو؟ ولې یو بل ځای نه انتخاب وو د افغانستان داخل کې یا د پاکستان داخل کې، او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرې نه کولې که مرسته کوله؟
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډېر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بندیان بینلی جامعې و قطر ته بوتله. یعنی مخکې د دې چې دا پروسه شروع شي د طالبانو مقیمګا او موجودیت په قطر کې و. نو زموږ ذهن دا رقم دی چې دغه پروسه همدغسې جوړه شوې وه چې د سولې پروسه باید په قطر کې شروع شي، او پاکستان هم په دې قانع شوی و چې دوی باید د دې موضوع په هکله یو درېمګړی ملک انتخاب کړي چې هغه قطر و. که څه هم په یاد دي چې په دې کې روسانو، ازبکستان، جرمنی، ناروی ډېر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي، لیکن عمومي اتفاق تر نظر پر دې راځي چې قطر بهتره ځای دی، افغانستان ته نږدې دی، اسلامي ملک دی او د دوی سره په مسایلو کې داخل هم دی. د ډېر ځای
پښتون صاحب، تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي؟ په خپلو خبرو کې مو شک څرګند کړ او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې. دا پلا ستاسو په باور دغه شک باید تر څه حده پورې افغانان وکړي او څومره تم شته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکړي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د یو تفاهم په اساس شروع شوی دی د دوی د بینلي جامعې تر مابین. خو دا هم واقعیت دی چې چون موږ په تیرو 40 کالو کې په مختلفو مرحلو کې په مختلفو روسو کې سوځلي یو، افغانان ډېر خوش شوي دي او چون د اعتماد د منځه تللی دی، نو موږ همیشه چې پروسه شروع کېږي موږ د هغې پروسې شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان تلن دپاره چې وتستي موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده. نو د خلکو ډېره وهم دا دی چې د دې پروسې د ختمه سره داسې نه شي چې د پروسې نیمه برخه وسلې ته داخله شي او نیمه برخه په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي. دا تشویش او بیره هم دغه ده که دغه پروسه واقعا شفافه شي، پاکه شي او ټول طالبان په خلاص شي، بیا نو مشکل د افغانستان حل دی. لیکن د ظاهره داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې د شلو پر رسېږي په کوچنیو غټه سطحه هم په افغانستان کې فعاله دي. د درېمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کې او په شمال د افغانستان کې هم ډېر تشویشات خلق کړي دي. نو دا ټول مسایل په مجموع کې دا پروسه یو څه در شکل نه راولي.
د سیاسي چارو کتونکو، خالد پښتون.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان په لسو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینونو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د 9 پیشو د ثبت خبر ورکړی دی. ناجه صفی له کابله راپور لري.
پنځه کلنه شکریا گزرن وهالی هغه په خپل ماشومانه انداز وای په لار نشیتلی او تر دې وړه خورې په خپل پخو ګرځي. د هغه مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډیر اندېښمنه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لوري هغه مهال په گزرن اخته شو کله چې د پاکستان په یو کمپ کې کډواله وه. سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده.
نو مونږ خو لکه ماجرو د هغې ځای نه چې راغلو دا د 2 ورځو وه، د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینو نه د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه. دوی ته مونږ بیا نه پولي بله واچوله، دوی ته مونږ نه بیا کراري نه وه، هغه پولي والا نه و راغلي. پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته. دا په دې باندې بس وډارېدو، په دې باندې بنا شو کنه بس مخکې چا خبره لاندو نه پوهېدو، پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د عامی روغتیا وزارت د هیواد په لسو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان، کندوز، بغلان او نورستان کې د ګوزند پر ضد د 3 کمپاین د پیل خبر ورکوي. دغه کمپاین به د سپتمبر له 28 پیل او 3 دوام وکړي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په 6 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې 6 میلیونه ماشومانو تطبیق شوی. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګل خان ایوب نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
مونږ مجبور یو چې د پولیو له بشپړ منځولو لپاره سراسري او یا په ځینو ځایونو کې د خطر سره مخ دي هلته فری کمپاینونه ترسره کړو. چې همدا اوس مهال د هیواد په 112 ولسوالیو کې نږدې 10 ولایتونه کېږي د پولیو کمپاین عملا جریان لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی چې 3 ورځې به دوام کوي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 5 میاشتو راهیسې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې 2 برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2020 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 پیښې ثبت شوي چې 3 یې له سویلي حوزې راپور ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 10 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
2.5 میلیونه زیات ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې له واکسینه پاتې کیږي. دا په هغو سیمو کې دي کوم چې په اصطلاح د طالبانو تر واکسین لاندې دي او هغه کور پور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د ځینې اوازې خپرې شي او خلک په هغو باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسینه دي.
د عامې روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د پولیو تازه 2 پیښې پرون په بادغیس او خوست ولایتونو کې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د پکتیکا د نکه ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلي کې په 13 میاشتنی ماشوم کې هم د پولیو پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه. همدارنګه 2 ورځې وړاندې بدخشان کې هم د ماشومانو د کوزنډ 2 پیښې ثبت شوې دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د پولیو د 9 مثبتو پیښو خبر ورکړی او وایي دا شمیر په 9 کلونو کې بې ساری دی. په افغانستان کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره د پولیو واکسین درېدلی و او اوس مو لکه څرنګه چې په راپور کې واورېدل بیا په 10 ولایتونو کې ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. د کورونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د مړو شویو خلکو شمیر له 1 میلیون څخه واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وختي برید ته رسېدلی دی چې په بېلابېلو هیوادونو کې یو ځل بیا په COVID-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. صفیالله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځاپه تر دې دمه د څه باندې 1 میلیون انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوي د مړو شمیر وروسته له هغه د 1 میلیون له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1 میلیونه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په COVID-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 1 میلیون اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 برخه جوړوي، یعنې له 2,15,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دی خو په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6.9 زرو زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو 2 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د COVID-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړي، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسېدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هر ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
نوی چن نوی وخت
تاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نیمه کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټي وي، ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د سلې میاشتې له نهمې نېټې څخه هر شپه فلسطین وجود امریکا غږ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون اعلان وو د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې شزنی منړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په ښوونځیو کې لنجونو سره د چلند مسله چړل شوې ده، او همدارس په دې خپرونه کې د ګوړی اچار تفریحي پروګرام هم لرو. خو وړاندې په دې خپرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اسمسونه لولو.
تاسو ل پیغامونو
عبد الولی شفتان من ولاد د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا هیله ده چې حکومت موږ ته راوایي چې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خدا دې چې هېڅ دغه نهنسي د لاس هیله تختکو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. والسلام.
نورستان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما په نورستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامال صالح کې یعنی په ټول او صالح په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سن لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دي، او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي، او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت څخه د یو سړي خبرې درسره کوم. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بدحال دي ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله وسی دلته موږ مرستو نه باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو، شزنی منړی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په ښوونځیو کې د نجونو د تربیه مسله چړل شوې ده، او له بیلابیلو کسانو سره په دې پروګرام کې خبرې شوې دي، له ښوونکو سره، له هغو کسانو سره چې ماشومان روزي، او همدارس له هغه کسانو سره چې په نفسیاتو باندې پوهیږي. او په دې پروګرام کې تاسو دا څرګندونه اوریدل شي. خو اوس په تاسو سیمسونو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عثمان له نورستانه په راستولې سمس کې لیکلي دي. د ډاکټر عبدالله سره د پاکستان مشانو کتل به کومه نتیجه ورنکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي. اسلام آباد ته د عبدالله سفر ګټه نه کوي. عبدالرحمن پر استبل اسمس کې لیکلي دي. عبدالله په داس وخت کې اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي، نو دا سفر ګټور دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي. د عبدالله په ګډون پخوا هم ډیرو افغانانو پاکستان ته سفرونه کړي وو، او چارواکي پاکستان ته ورغلي وي، خو نتیجه یې نه وه ورکړې. یو شمیر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولې دي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي. د هلمند کندهار پر لوی لار پولیس له خلکو پیسې اخلي، او د دې داهله لري چې ازادي راډیو دا مسله راپورته کړي تر څو چارواکي دې ته توجه وکړي. جمشید د زابل څخه موږ غواړو چې دلته زابل ملي راډیو بیرته خپل نشریات پیل کړي. البته دا دغه غوښتنه ده. او بشیر حبیب صاحب لاسر ولسوالۍ کې پاکستان دینی علما په قطر کې افغان سولې لپاره باید پوره پوره هڅې وکړي. اسمت الله افغانیار لیکي د عبدالله سفر پاکستان ته بی ګټې دی. البته د ډاکټر عبدالله د پاکستان سفر په اړه نور سیمسونه هم دغه اوس شیبه را روان دي. قاری صبغت الله حماس لیکي سي د اسم سم نل بسل کیږي خو البته د مجاهدینو ستاینه پکې کړې ده. قاری محمد نبی مینوال هلمند لنادالین لیکي سي د پوهنې وزارت باید په هلمند کې د ابتدایي او متوسط مکتبونه ژر خلاص شي ځکه چې مکتبونه بند او ماشومان به بدو لارو ته مخه کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خور.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي افغانستان هیچا ته د تروریزم په هدف له خپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دایکنډي د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوارلس تنه ملکیان نن سهار وژل شوي دي. پېښه په کجران ولسوالۍ کې شوې ده. په اروزګان کې د ملي اردو یا ویاند وایي په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې دروان کړکیچ د اواري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلول شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاورې وېستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي.
مخکې تر دې چې د غوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندې. د خبرونه وقمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان لزدکرو به برخې دي چې 80% انجونې دي. دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي، آیا دا هم یو لامل دی چې انجونې خوانځي ته نه ځي؟ د دولتي خوانځي اوس د کوونکو انجونې ولې لخپل خوونکو نه خوښي دي؟
دومره بد رفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې هیڅ کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع